تنها عقد طبیعی زنان را پایمال نساختند، بلکه
دا پریکړه چې دوی کړې نه یوازې له ښځو طبیعي حق اخیستی، بلکې د زرګونو کورنیو ژوند یې بې وزلۍ او ناهیلۍ سره مخ کړی. نو موږ دا پریکړه یو انساني ناورین او کار ظلم بولو. که دا محدودیتونه دوام ومومي، د ښځو او هغو کورنیو چې یوازینۍ سرپرستانې ښځې دي، راتلونکی به یې تر نن هم تیاره شي او یو نسل شرافتمندانه ژوند ته هیله له لاسه ورکوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې یو ان وومن د روان 2025 کال د جون پر 18 پر خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو پر پالیسیو نیوکه کړې وه او ویلي و چې هرو لسو څخه نهه افغان ښځې د کار زده کړو یا مهارتونو له روزنې ایستل سوي چې د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده. ملګرو ملتونو اټکل کړی و چې پر ښځو دې محدودیتونو افغانستان ته په کال کې له $1 میلیارډ ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د تعلیم، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو پر وړاندې د پراخو محدودیتونو لګولو سربیره د دولتي ادارو ترڅنګ آن په ډیری دولتي ادارو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د طالبانو د حکومت د بندیزونو او محدودیتونو په هیواد دننه د افغانانو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او سازمانونو پراخ غبرګونونه هم راوپارول او دا یې له عامه ټولنې د ښځو د څنډې ته کولو سیستماتیکه هڅه بللې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه. ازادي
رادیو دات کام
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو حکومت په هرات ولایت کې د برښنا د لیږد او ویش د نهو پروژو د پرانستي خبر ورکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بیلوبیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د برښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د هوا له سړېدو سره د برښنا پرچاوي زیات شوي او د همدې ستونزې له امله نشي کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. په ورته وخت کې د برښنا د برخې یو شمیر کارپوهان وایي افغانستان د برښنا د تولید لپاره لازم طبیعي ظرفیتونه لري او که دا ظرفیتونه په اغیزمن ډول وکارول شي، نه یوازې دا چې د دغه هیواد د برښنا اړتیاوې به پوره شي، بلکې د دوی په خبره د برښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
داسې مهال چې د طالبانو حکومت وایي په هرات ولایت کې د برښنا د لیږد او ویش نه سري پروژې پرانیستي او کړی دي. د هرات په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي او دا وضعیت د دوی د ورځنیو اړتیاو د پوره کولو پر وړاندې جدي ستونزې راولاړوي. د هرات ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هوا بس شدت سردم کې میشه پرچاوي
زیات کله چې هوا ډیره سړه شي د برېښنا پرچاوي زیاتېږي او برېښنا پرې کیږي. د بیلګې په توګه په 13 ورځو کې یعنی 13 ونۍ موږ درې شپې او ورځې په بشپړ ډول د ترکمنستان له برېښنا بې برخې وو.
حتی ترکمنستان بې برق.
د کابل ښار اوسیدونکي شیبا هم د ژمي په موسم کې د برېښنا د پرچاویو له زیاتوالي شکایت کوي. نوموړی وایي
د روسها کابل شاهد بي برقي ها
په دې ورځو کې کابل د برېښنا پرې کېدو او پرچاویو شاهد دی چې د ښار خلک یې سخت له ستونزو سره مخ کړي، ځکه چې ژمي د برېښنا ته اړتیا زیاته ده. خو له بده مرغه موږ د ورځې یوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو، او هغه وختونه هم چې برېښنا راځي داسې وخت نه وي چې ترې اغېزمنه استفاده وشي. د بغلان ولایت اوسیدونکي محیودین هم وایي
په بغلان کې په لره پرتو سیمو کې برق نشته، پایې تیوي کیبل نشته، تتکړه نه ده، برق نه رسیدلې، خلک ډېر مشکلات سره مخ دي. اما په برق باندې د خلکو ډېر مشکلات حل کیږي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د اوسیدونکو داسې مهال د برېښنا له نشتوالي او کمښت شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه خبر ورکړی چې په هرات ولایت کې د څه باندې 3.9 میلیارډ افغانیو په ارزښت د برېښنا د لیږد او ویش نه سترې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په پنجشنبې په ورځ د دسمبر 15 په خپل ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې لیکلي له دې ډلې 15 پروژې له ترکمنستان څخه د 130 کیلومتره په اوږدوالي د 220 کیلو واټه برېښنا د لین غځولو او کروخ پختون زرغون او با او چشت شریف ولسوالیو کې د څلورو سبسټیشنونو جوړول شامل دي چې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په لامیا کې زیاته شوې چې د دې پروژو له لارې به په هرات ولایت کې څلوېښت زره کورنیو ته برېښنا ورسیږي. همدارنګه څلور نورې پروژې چې نن یې عملي کار پرانیستل شو، د پل هاشمي سبسټیشن جوړول، د هود څلور ویشتمې نیټې د شهیدانو سبسټیشن پراختیا، د نور الجهاد سبسټیشن پراختیا او د همدې درې سبسټیشنونو ترمنځ د 200 کیلو ولټه برېښنا د لیږد د مزي غځول شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له کلونو راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د اړتیا وړ 30% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه تامینېږي. د برېښنا د برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لري، او که دا ظرفیتونه په سمه او اغېزمنه توګه مدیریت او وکارول شي، نه یوازې به د هېواد کورنۍ اړتیاوې پوره شي، بلکې په خبره یې د برېښنا د صادراتو زمینه به هم برابره شي. له دې ډلې د کندوز ولایت د برېښنا د ډسپچینګ پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې د برېښنا تولید لپاره ډېر طبیعي ظرفیتونه لرو، او که چیرې دا ظرفیتونه سم وکارول شي، نه یوازې به اړتیاوې پوره شي، بلکې د برېښنا صادراتو ته هم زمینه برابرېږي.
زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خنډ به مخامخ نشي د یو پروژې لپاره.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د برېښنا د کمښت او نشتوالي ستونزه د دې جمهوري نظام رئیس موجوده وه، او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار له دې ستونزې شکایت کړی دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا پراخ اتکا شامل دي.
په کابل کې د حضوري چمن چې له لسیزو راهیسې د ځوانانو او زلمکیو لپاره د فوټبال او پراوروسته کلونو کې د کرکټ د تمرینونو او سیالیو ځای وو، اوس د واټونو د ګرځند پلورونکو لاسګاډو او دوهم لاس وسایلو په بازار بدل شوی دی. یو شمیر پلورونکي وایي له کومه وخته چې د دوی کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول شوي، پلور یې کم شوی دی. په کابل کې یو شمېر ورزشکارانو او عامو خلکو هم د کابل ښاروالۍ په دې اقدام نیوکه کړې او ټینګار کوي چې حضوري چمن یو تاریخي او تفریحي ځای دی او باید په خپل اصلي حالت سره وساتل شي. خو کابل ښاروالۍ وایي چې دا پریکړه موقتی ده. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د واټونو پر سر یو شمېر پلورونکي چې کراچۍ حضوري چمن ته لیږدول سوي شکایت کوي چې له هغه مهاله چې دې ځای ته انتقال سوي، پلور یې کم سوی او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
ما په لومړۍ نایه کې د واټونو پر سر شیان پرولل، څو ورځې مخکې زه چمن ته انتقال کړم، مخکې پلور ښه و خو دلته زمونږ پلور کم شوی، او مخکې کور ته نږدې وم او زما د غرمې خواړه هم له کور راوړل، هلته ډیر ښه و، حداقل کار مو کېده.
د واټونو د سر یو بل پلورونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ورته شکایت مطرح کړ.
مخکې مونږ کار ډیر ښه و او د عمومي سړک پر سر و، خو دلته له بازار لري یو، تر څو چې خلک دلته بلدېږي
په ورته وخت کې یو شمېر ورزشکاران چې پخوا یې په دې چمن کې تمرین کاوه، د طالبانو د حکومت په دې اقدام نیوکه کوي. له دې ډلې عصمت قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
حکومت
مونږ د تېر حکومت پر مهال خپل تمرینونه حضوري چمن کې کول، او حضوري چمن د خلکو د ورزشي او تفریحي لپاره خزای دي. که دوی حضوري چمن لاسګا دی او د شیانو پلورنځیو باندې بدل کړي، یو بله ضایع ده.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي دا یو موقتي اقدام دی. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي د جمعې په ورځ د جدي په 15 د یو ویډیویي پیغام پاستولو ازادي راډیو ته وویل:
د واتونو په سر پلور او پیر کابل کې دایمي کار نه دی، بلکې یو موقتی دنده ده. له همدې امله فعلا دوی د ښار د نظم ښه کېدو لپاره دي، سیمه کې دي،
کله چې ورسته پلان تطبیق شي دوی به بل ځای ته انتقال شي.
حضور چمن چې د کابل له مهمو او مرکزی سیمو دی، په کابل کې تر ټولو لوی لوبیز ځای په توګه یادیږي چې شاوخوا سل جریبه مساحت لري. حضور چمن له څو لسیزو راهیسې د پوځي پریډونو، تفریحي پروګرامونو، روزنیزو غونډو او مختلفو سپورتي سیالیو د ترسره کولو لپاره کارول کېده. یو شمیر کابل میشتي وایي حضور چمن سره یې ښې خاطرې تړلې دي او غواړي چې دا چمن بیرته خپل پخواني حالت ته راوګرځول سي. د دوی لټلې محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
چمن کلا د پاترا فراتو د جشنو لپاره یو میاشت مخکې دلته به اوسېدلو چې موږ د خپل جشن تجلولو دلته په چمن کې به موږ ګرځېدو سپور به کوله. خدای دې وکړي دا لکه سابقه غوندې هماغه شي ورغول شي، هماغه تکشین شي او خلک تېرې ورزش او د خپل سپورتو په خاطر باندې استفاده وکړي. ډېر ښه وي.
د کابل حضوري چمن په تېرو دوو لسیزو کې په کنډواله بدل شوی و او آن په نشه یي توکو روغ د کسانو تر ټولېدو په ځای بدل شوی و. دا سیمه په 1909 اتیوم کال کې د خصوصي سکتور لخوا ملي اولمپیک کمیټې سره د یوې موافقې پر بنسټ یو ځل ورغول شوه او په 1990 کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. چارواکو هغه مهال ویلي و چې د ټولې سیمه کې د چمن په جوړولو به د فوټبال لس میدانونه او د هاکي یو میدان جوړ سي او شاوخوا به یې د ملي اولمپیک کمیټې د معیارونو سره سم د کارولو لپاره کټاری جوړی سي. خو په تدریجي ډول د چمن د خلکو او حکومتي چارواکو د بې پروايي لامل بیا شړ او په کنډواله بدل سو. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ځینې کلتوري او سپورتي ځایونه په سوداګریزو ځایونو بدل کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې د طالبانو حکومت د آریانا لرغوني سینما چې په کابل کې یو تاریخي ځای ګڼل کېده ړنګ کړه او اعلان یې وکړ چې په ځای به یې یو سوداګریز مرکز جوړ سي.
لخبرونو ور اخوا د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې امارات د یمن د امنیت او ثبات ملاتړ لپاره د سعودي عربستان د هڅو هرکلی کوي او همدارس د هغه هیواد د ثبات ملاتړ ته ژمن دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو اعلامیه کې ویلي متحده عرب امارات د هغو ټولو هڅو د ملاتړ په برخه کې خپل ثابت تعهد بیا تاییدوي چې مخه یې په یمن کې د ثبات پیاوړتیا، پرمختګ او پراختیا ده. د یمن په جنوب کې د بیلتون پالو اصلي ډلې چې د جنوب انتقالي شورا په نوم یادیږي او د ابوظبي له ملاتړه برخمنه ده، د یمن حکومت د عدن له ښار څخه شړلی دی. د یمن رسمي حکومت د سعودي عربستان تر ملاتړ لاندې دی او د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوی. دا په داسې حال کې دی چې د رواني میاشتې په پیل کې د یمن حکومت ادعا کولی شي د هیواد په جنوبي سیمو کې پراخ کنټرول لري. سعودي عربستان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې هیله لري د جنوب انتقالي شورا تاوتریخوالی پای ته ورسوي او خپل ځواکونه د یمن له ختیځو حضرت موت او المهره ولایتونو څخه وباسي. د روټرز د راپور پر اساس د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو یو ګډ پوځي پلاوی عدن ښار ته تللی دی څو د تاوتریخوالی د کمولو لپاره د ضروري اقداماتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان ویلي چې دغه پلاوی د اړینو ترتیباتو د نیولو لپاره استول شوی څو ډاډ ترلاسه شي چې د جنوب انتقالي شورا ځواکونه له حضرت موت او المهره ولایتونو څخه بهر خپلو پخوانیو مرچلونو ته ستانه شي. د سعودي چارواکو په وینا دا هڅې لا هم روانې دي. د جنوب انتقالي شورا په پیل کې د سعودي عربستان په مشرۍ د سنی مسلمانانو د ائتلاف برخه و چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د ایران په لوه حوثي ځواکونو پر ضد مداخله وکړه. خو دا ډله اوس هڅه کوي چې د یمن په جنوب کې خپلواک حکومت جوړ کړي. یمن له 2014 میلادي کال راهیسې په کورنۍ جګړه کې ښکیل دی. ایران پلوه حوثی ځواکونه وروسته له هغه چې د سعودي تر ملاتړ لاندې حکومت یې اړ کړ چې جنوبي یمن ته وتښتي، د پلازمینې صنعا په ګډون یې د هیواد شمالي سیمې تر کنټرول لاندې راوستې. یمن له سعودي عربستان او عمان سره ګډه پوله لري. ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00240022 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00240022 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی میلمه پروگرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د آزادی میلمه په پروگرام کې را سره لستکړو پاتی محصله بریاز واک ده. بریاز واک د طب پوهنځی تر نیمه لوسته یو زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدای چې بریاز واک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و، هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځای را رسولی، څه کارونه یې کړي دي، زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي، نورې سرګرمیان یې څه دي، په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو، همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم، ستړې مشې، منله دي چې وخت پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دي چې ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم، خوشحاله یم چې تاسو سره ستایم. بلې، او ستاسو د سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامله شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس یم مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېر نه سي تل مو په ذهن.
که ستونزه نه وي راته وایي چې دا ښوونځی مو چرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وایي ستاسې د مور د زده کړو په اړه ته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه، چون که چېرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستي کاسته، یا هغه یو فامیده پو کاسته، یا هغه یو سواداره کاسته سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، وایي تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي او که نه؟
بلې، ما یوه ملګری وه صنفي مې وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم، بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم وکړه، پوهنتون مو شروع که ختم وکړه، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس مې هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم، او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ور سره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه انګي ډاکټره ده، او هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو ویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاستئ، کلونه کېږي، په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه له تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کومه، عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي، ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي، یا واده کوي، یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ستاسې ملګرتیا کې راسته ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللی، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفر رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو، دا چې زموږ د ملګرتیا له اول سره شروع تر اوسه پورې دوامداره ده. زما په نظر تر ډیره غټ هم دا لامل دا ده چې ما دا په یو سکه کېنستل دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما دا په عیني حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم دا د صنف دوم نمره وه یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله هم دوستي پاله هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي تر ډېره حده پاتې کېږي اوږده پاتې کېږي نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې زه دولسم صنف ما په زابل ولایت کې ویلی دی ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله هغه مې هم زابل ولایت کې ویلي تقریبا ما څلور پنځه کاله هم هلته پسې استاذي کړې له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې ما بیا وروسته قندهار ولایت زه تللی یم هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی قندهار ولایت کې قندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم ام د قندهار ولایت کې د یو څو شخصي شف خانو سره ما کار کړی دی خو په وروستیو کې چې ما خپل طب پوهنځی شروع کړه په نیمای کې رانه پاتې شوه ام د قندهار ولایت کې او فعلا که زه درته وایم فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
د دومره ولایتونو بخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستئ زده کړې مو کړې کار مو کړی. په تیرو شلو کلونو کې په دغې ولایتونو کې جګړې وې جنګونه وو او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک یې لري دا ده چې نجونې باسواده نه دي خزی باسواده نه دي کارونه نشي کولی او عموما په دغې ادارو کې چې کار کوونکي وي بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلې دغه خبره څومره رښتیا ده چې د هغې ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند یې ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل دا خبر اصل په سلو کې حقیقت ده چون زه خپله ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تېر کړی یم زابل میشته کس وم که څه فامیل مې اوس هم زابل کې اوسېږي اند هغو د زابل ولایت نور ولایت ډېر په دقیق معلومات لرم دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده حقیقت لري واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه فارس کنده زون ولایتونه دا تر ډېره حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی خو د اوس پخوا پرتله ښه وو که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونه لګېدلي دي حالت نور هم کړکېشن شوی دی خراب شوی دی پخوا هم همداسې وو نجونې چې دی په خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي هغوی درس او تعلیم ته مثال اساس نه درلودل یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه یا مثال فرق دی صحت بخش کې وایم که د زده کړې تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې او داسې نورو ولایتو کې یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ ناپوهه یا بېسوادي او داسې ځینې نور کړاوونه دا خبر ته ډېر حده پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلوده
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي د زده کړو بل بدیل وو لکه مدرسې وي نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ وو ورته ډېر پام کوو یا به یې ورته ارزښت درلوده دا زده کړې وي مدرسې وي چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف وایي یا دیني زده کړې نورې وکړي
که چیرې اوس وخت راسو په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي جوړېږي خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم نه داسې کوم څه نه وو حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح که نه مورا چې دغه دی ملاصب که نه مېرمنې ته وایي حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سپاره واخلي لاس کې ونیسي د مورا کور ته لاړ شي دوی یو دیني توري مثال زده کړي دیني زده کړه وکړي وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال اوه کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي دیني زده کړې وکړي خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا په پرتله زیات شوي دي او استادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي پخوا چې وو نه دیني وو او نه عصري یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ساسی چلته اوسیدلی استی اوازیت مو کتلی و انجونی مطلقاً په کور ناستی وی او نه دسری او نه هم د دینیز دکړه اجازه درلودله په دغه سی ټولنه کې تاسو څنګه وتوانې دی چې د دکړه اجازه ترلاسه کړئ تر پانتونه پورې او بیا لاغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ په دې اړه راته وایا
ډېر مننه چې نما وسره کوم خپل خبر کې ویلې د اولاد کومه بیره چې دی هغه مور پورې ارتباط لري پلار پورې فامیل پورې د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري که چیرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې ما قصه وکړه چې مثالي هر څه نه پاتې وي ما چې به تر ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی بنسټ په ما کتل د پلار مور ټوله بې سواده او د هغوی ماما خیل که په خیل ده د دواړو طرف هغه به ټول مطلق بې سواده هغوی د درس تعلیم فارس که دوغی پا خواند و پارسش دی نپو هیدل خوشبخت آنه زوایم خوشحال ایم خوشبخت ایم چی ما پلار خواله داکتر و داکتر دایم او مور میم دول سمپاس دا نو اگوی درس و تعلیمی سال پا خواند پو هیدل اگوی پاری و گشتلی و سم پاری چه اولادون اینورم پر مختلف که لیو تاریک کن لیو تاریک مور باید تعلیم و که تحصیل و که مور دا پار دیر کوششونه و کل دیر زحمتونه پر دیر و خراب شرایطه که یاد تر دی حد پوری چی ما پلار تا بخل و اختارونه ورکوا چی مثال تا چکه چی خپل لورانی لیجی مکتب تا پانتون تا وزیفه تا یا چنگ چنگ خو ما پلار مبارزه و سر و که ما فامیل دوگوی خلوی خبور تای و نکتل نو دا دی رازی ما دا کمی رازی ما دی درس تعلیم راز پام دو که دی دارم و دیر کوشش رسل
خپل بیا څومره کوشش وی بریا جان خپل بیا څومره کوشش وی کوم مزمن کې تکړه وی
نو واستاس نه چې فردا جان چې واځ مبالي غادي وکم چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم سه د څلورم سنف ته دوله سم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځنه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اته نوي فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېره زما تېره وم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه نه فارغه یم ساینسي علوم یې ما ډېر خوښ وه اوس هم ډېره تعقیبوم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څیلت خو نه و کنه هم داسې وختل شي زده کړی وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې تواده راکړي چې من باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمیږي ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخصوص نجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ورباندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ویل یا ډېر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان ته کړه کې چې حداقل دوی ته هغه د خلاصون یوه لار وي تعلیم به یې کول داسې کوم دلیل خو نه و چې تاسې دومره زده کړو ته تشویقولی
که چرته د زړه خبره وکړم زه دایم زړه خبره کوم تاسو هر څه وایئ په زړه وایم تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې ما هرې خواته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېر زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم پخپله وتوانېږم په خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم ځکه ځینځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرڅراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه هغه د هر څه توره شپه ښکاري هغه په تشبه کې څلیدلی شي هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ شي هغه خپل مشکل په خپله نهسحل کولی هغه مجبور د بل چا ته وایي یعنې که زه درته یم صحیح ده چې مثال وظیفه پیسې د دو تر څنګ هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی زما تر ټولو همدا لامینه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم او دا هغه وخت کېږي چې انسان پوهه ولري تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګېزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپله حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجینو سره اخلاص شي او خپل کار په خپل وکي دا ډیره ښه ده، او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغه فکر او ذهنیت را لویه شي، بیا په ټولنه کې زه مطمئن یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي. په مالي لحاظ راته ووایه، آیا په مالي لحاظ باندې مو داسې فکر کوئ چې باید مستقله اوسئ، خاوند پیسو ته یا مثلا نه پوهېږم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډېر سړی ضرورت نه لري، او دا څومره ازادي وي ښځې ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکړي؟
بلې، زه درته وایم ان تر ډېر حده پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم، دغه د خپل لاس ګټلې هغه ډېر خوند کوي. او که موږ وایو که نه زه واړم فصیح خبرې وکړم، داسې څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول کړي، چې خپل لاس په خپل څه ګټلې که څه د پلار پیسې راکوي خاوند یا ورور را څنګه څنګه، خو دا خپل لاس د خپل ګټ دا ډېر خوندور وي، بې احسانه بې مینته یم. زه دې ته ډېر ترجیح ورکوم، دا ما ته ډېر خوند راکوي چې زه په خپله وګټم، حلاله وګټم او په خپله وخورم. ته ډېر حده پورې چاته احتیاج نشم، څومره چې وسیم همدومره کوشش وکړم، همدومره په خپلو پښو باندې ودرېږم. ډېر ترجیح ورکوم همدې خبرې ته.
د چې په زده کړو په ډګر کې، د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاست، کور کارونه په اړه ته وایه، تاسو ول چې واده مو کړی ده، د رسم رواج په اړه بل ګروس درنه وپختم، د کور کارونه په اړه ته وایه، کور کارونه کې ته کړی کنه؟
دا جانې د خو داسې سوال دی زم که دا دی بل کس ما په استباد سوال وای شاید وای درته رښتیا وای. بلې هو بالکل، زه یو 15 کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی، نو دغه مسؤلیت د کور چارې او د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي. تر ډېره حده پورې کوشش کوم د کور کارونه کې هم پیاوړی واوسم، بریالی واوسم. مثال کا اشپزی وی، پاکاری وی، صفاکاری، هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې هو
اشپزی کې څه، اشپزی کې څه ښه زده دي بریا؟ اشپزی کې څه په خوالې شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ما ده خوشی غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پخې کوم، او د ترڅنګ ترڅنګ قابلی پلو او سپکی پلو
او ساسی د سیمه بیا ډیر مشهور خواړه کوم یو دی کزابل یا کندار دوار ته تم شو غلطه خلک څه ډیر خوري څه ډیر پخوي علاوه د غوخه نه وایا
کلاس وای ما علاوه د غوښه نه څه به وایم زابل لات کې مثال کندار د زون د طرف زون کې چې دی هغه د دې زو سیمه ایز خواړه چې دی مشهور خواړه چې دی تاسو وی مثال التوري وريجي په خول خو دونه کې ډیر وسري واج سي دي دي رحمت ورکوي د خړو تر د سبو په خول خړل دته ډیر رحمت ورکوي او د سره سره هغه د دې سبو خانه غزا چې وي دا غ شروع واده ډیر خلک خوشحالي
اتمن د پسې شروع به وي جنوب خلک کندار او هلمند او زابل خلک کتلی دی عموما دوی غوښه ډیره خوري او بیا د پسه غوښه بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه سره غوښه سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کې بیا ډیره وي نسبت د غوانه نو دا ما کتلی دی هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم رواج په اړه ته ووایه، واده څنګه د پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کیږي، ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کې د موږ په طرف کې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی، 15 لکه دی دلته که چیرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه یو څوک چې دا شاسه واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښلی وي دوی واده ورسره کوي، د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی، خو که چیرې څوک غواړي چې دی باسواده چې سره واده وکړي، پیغله سره واده وکړي، 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کې پخوانی وختونه کې پخوانی نظام کې شو ځوانان شو کاروبار ته پیدا کېده، کسب و روزګار و، تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیګل ورته کولای شي. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کې همدا حکومت کې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کول خطر دی، پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاتې دی، دوی واده کول ته بېخ زړه نه شکوي ځکه کاروبار نشته دی، دی چې کوم وظیفه سره لري هغه په بندي سوی حتی دی نس کولای چې یو شخصي کاروبار ځانته دی د مر سرمایه نه لري ځانته شخصي کاروبار مثال پرانیسي نو ولورونه په دغه طرف کې مو چې دی نسبت نور طرف ته جګ دی لور دی
د سیول چې باسواد انجینر سره واده کول څنګه دی په فنسان په جنوب کې دغه فرهنګ چې او باسواد انجلی سره سړی واده وکي ځکه کله کله دا سوي چې کله انجلی باسواد شي زده کړې ډېرې شي یا کار کوي له کوره بهر یو ډول سړی ورنه یریږي یا د دې په خاطر باندې چې هغه کورته پیسې راوړي یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام د ډیره یاد نور خلګو سره ناسته ولاړه ډیره د زړه نه خکې جنوب کې بیا څنګه دا ارزښت ترکی با سواد انجلې د پکورنیو کې چی انګوري کې
بلې تر ډیره هدا پور فرق لري فرق لري داسې فرق لري مثال چې ته د حلق فامیل خپل حلق سیوادار وي هغه پور تکړه وي د وی فامیل سیوادار وي فرش په کزوم کوي یو بل است لا فرق مې شو فکر وي خو یې تر ډیره هدا پور هم داسې کا سیوي داسې انجلی سره واده کوي چې د دوی په شان وي د دوی په شان مثال فرهنګ لري تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرش کوي یا ما سي د مثبت فکر خاوندان خاوند وي دا کس خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې حلق بې سواده وي یا هغه یو بل داسې کسب کوي چې هغه مطلق مثال د بې سواده د سواد دایرې وتلی وي د هغوی پلار مور بې سواده وي یعنې فرض کړه د هغوی په کورنۍ کې داسې سوادار کس نه وي هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې څه چې هغوی مثال په بیرون کې وظیفه لري کال لري خو زړه نه ورته ښکوي حتی که چیرې زه وایم که چېرته مفته هم ورکوي خوشي هم ورکوي دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته ترازی کیږي یعنی زړه نه ورته ښکوي فرق لري هغه فامیلونه چې خپله سواد لري خپل حلق هغوی غواړي هغوی سواد خپله خوله واچ زه انسان فرق کړه سوادار انجلی واړه زه خپله سوادار یم زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي ما فامیل کورنۍ خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه کړي خو په بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري په هیڅ واجه مکه ته خپل خبرې کې اده که هڅه ډیر بد سوای په داس فامیلونه په سی په داس جون په سی په داس پلار مور کورنۍ چې ته وګورم د انجلی وزي بیرون ته مثال وظیفه کوي تر څو تعلیم کې زړه نه ورته شي
بیا د واده نور دودونه پر راته وایا واده مو څنګه وی څو ورځې وی څومره مصرف کوي د زوم کور ولور چې انجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي کنه انجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي دا دودونه مو څنګه دي
دودونه ستا دی په زابل ولایت کې مې کچېرې دودونه خو مختلف دي ځکه په زابل داسې ولایت ته فرد د جانه چې د مختلفو قشرونو او قوم خلکو ته راځي پکې اوسېږي خو بیا هم که زه بلت لکه د زابل ولایت خپله هغه دود درته وایم ولور خو هغه دی شپږ ولکه افغانۍ دی ولور دی دا پیسې دغه فرق لري پلورونه ستا دی چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ورکوي نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه نیمایي مصرف کوي او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستدي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي یا ټولې نجلۍ ته ورکوي موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي چې بلې وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپې جلا وي بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچي ورته وایي دا انجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کور د پلار کور یې وباسي بیا نو په هغه شپه چې کوم ورځ چې وباسي دا د خپل کور یې پلار بیا نو په شپه یې د هلک په کور کې مراسم نیول کیږي په دې سار بیا بسي اتخت جمعي ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي وایي درېیمه یې ده بیا نو په هغه درېیمه باندې راځي ناوې م راځي راوباسي ټوله د کلي ښځې راټولېږي خپلوان دوستان قریبان ناوې ته چا پیسې راوړي چا کالي راوړي چا طلا راوړي بس خدای وس چا څه راوړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي نو زموږ ودونه د زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي
فرق لري دغه د ناوې په کور کې چې مول د نکلس پانی ول کیږي فرق لري کورنۍ ځینې مصارف د پلار د خو او ځینې د نیم د خوند د خوای خو تر ډیره هدا پور ډیر فوکس مصرف چې دی کوي په سل فساد کې اتیا فساد ټول د زوم د خوات زوم د خو په کور کې
که کدام رته وای چې د کندهار او زابل د خزي په خصوص د کندهار خزي چې دي په غاړو کې ډېر تکړه دي ډېر ښه غاڼي کوي او ډېر مشهور دي کندهاري غاړي ورته وای تاسو خپلم خیاطي کوي زده مو ده په دې رته وای چې دغه غاړي څنګه کیږي او ساسي کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا زابل ولایت هم دی، خو کندهار ولایت ډېر پکې مشهور دی. خامک، دوزی، غاړې، د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزی زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کې زه کار کوم، چې خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزی ده، اوګڼ دوزی ده، چرما دوزی ده، مهره دوزی ده، همدا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی، زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم. مثال فرض کړه دا ورتای کنه ماکسی، ماکسی چې جوړوي، یا زه چې کله دا ګنډ افغاني د پاره زه خپل کالي زه خپل په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پکو، کومره دوزی که چرما دوزی، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري. چا څوک کومره دوزی فرمایش کوي، هغه ته کوي، څوک وایي چې نه زه چرما دوزی کوم، هغه کسان جلا دي. ټول هر یو خپل لاسي کار دی کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی، هر یو جلا.
او د د دغه په اړه توا اساس د خپل کاروبار چا د ونه مو وکړه، تاسو اوسم کار کوي، د ام پم دی برخه کې ده ګټشته؟
بلې، دا د خیتی په بخش تاسو کوم سوال
وکړ؟ و ام دا یادم،
زه خدای خداسته فردجانې دا په فرمایشات پورې مطلب زه تقریبا ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم. په دې خاطر زما خپل روزمره چاري او زه دا چې زه آنلاین کارم کومه زما زیات دی. که چېرته موږ په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم، طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه او عاید هم زیات دی. فرمایش پورې تر نظر فرمایش نظر ته په کار کولو مثال په کارکردګي پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه ما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې نور برنامه کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو تاسې ډېر وخت
د افغان انجونې اوس په پانتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي. تاسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه، په دې برخه کې که تاسې چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان انجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لري، له تاسې اورم.
بله بالکل، چون زه خپل کس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول، درسونه مې ویل، خو هر څه بند شول. امید مې د لاسه ورنه کړه، اوس مې د لاسه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله ماخکسم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلا آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم. حضوري شکل هم ستدي، خو حضوري شکل تر ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې تر ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي، چې مثال داسې به نه کوو تاسو چې غزي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي اته ټیکسي کې تر ډېر حد پورې موږ تنانه پرېږدي. نو تر ډېره حد زما ډېر فوکس په همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی دې هره ورځ کار وکړي، کم کم کار دې وکړي، خو دوامداره کار دې وکړي. داسې نه چې د دوه ورځې کار وکړي چې زه دا خو ولا ونه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامداره کار کم کم تر هر څه ښه دی.
جن یما جڑ باند غم جن یما زبان د غم جن یما زبان د غم جن یما دیر یما خوشالا دیر یما خوشالا چکر می د سودا شوا نامی 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 علم کی رسوا شوا سواش وقت تو کی میں کولے ہاں تو کی میں کولے